دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خدامون اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته حساس پام را اړوم د افغانستان د هرات په ولایت کې چارواکو ویلي دي چې د هرات په خار او خارتنزدي ولسوالۍ باندې د طالبانو د بریدونو د زیاتیدونه وروسته بارنۍ قواو په طالبانو باندې هوایی بریدونه کړی دي دا بریدونه نن د شنبه په ورځ د جولای په 1.5 شوی دي د هرات د والی نطاق جیلانی فرهاد امریکا غږ ته وویل چې د نړیوالو قواو الوتکو د هرات د انجیل او ګذری په ولسوالۍ کې په طالبانو باندې بریدونه کړي دي او شاوخوا 200 وجلي او زخمي کړي دي افغان چارواکو ویلي دي چې طالبانو په یو شمېر سیمو کې په خارونو او ولسوالۍ باندې خپل بریدونه زیات کړي دي چې د افغانستان قواو یې مخه نیولې ده تر دې دمه بارنې قواو د دغه بمباری په حق لسنی دی ویلي او نه هم طالبانو په دې حق لاسه تفسیره کړی ده په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د هرات قندهار هلمند او تالقانو په ځینو برخو کې د طالبانو بریدونه په شاته بول شوې دي دا بمباری په داسې حال کې شوې دي چې 13 ورځ وسلوالو طالبانو په هرات کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر په ودانې باندې راکټ وښته یونما دا بریدونه غندلی او ویلی دی چې په ملګرو ملتونو باندې برید خای جنگی جنایت وبلل شي په همدې حال کې د بشري حقوقو د سر ډلې ویلی دی چې طالبانو په خپل سیمو کې انتقامی بریدونه زیات کړی دي او د هغو تر واکلاندې سیمو کې بشري حقوقو ته درناوی نه کیږي د هلمند په ولایت کې چارواکي وایي چې د افغانستان امنیتي قواوو د لشکړګاه په خارماندې د طالبانو د تیر شپې یو لوی بریډ شاته تمبولې خو لا هم د خار په ځینو برخو کې جګړه ادامه لري عیني شاهدانو ویلي دي چې اوس د افغانستان د امنیتي قواوو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د خار د نهمې او اتمې حوزې په اړوندو سیمو کې جګړه ادامه لري د هلمند ولی محمد ولی علیزی د لشکرګاه د امنیت په حق له خبريالانو ته ویلي دي چې د افغانستان قواو د دولت وسوال مخالفین لمنځه وړي او پری بنګ دي چې د لشکرګاه خار سقوط کړي خاغلی علیزی ویلي دي چې طالبانو په تیرو 12 ورځو کې ډیر زیات کوشش وکړ چې د لشکرګاه د خار امنیتی کمربند مات کړي خو یوازې د پرون راهیسې 100 طالبان وژل شوي او درانه تلفات ورته اوښتي دي په هلمند کې د 215 میوان قلو اردو قومندان جنرال سمی سادات مطبوعاتو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د لشکرګاه د خار په سندو کې جګړه روانه ده ویلي دي چې ډیر ژر به امنیتي حالت بدل شي وسلوالو طالبانو د هلمند د جګړو په حق له تر اوسه پورې څه تبصره نه ده کړې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشيږي د لغمان ولایتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په دوه جلا ترافیکی پیښو کې شل تنه مړ شوي اتل سره نور زخمي شوي دي د لغمان د والی نطاق اسد الله دولتزی نن د شنبه په ورځ امریکا غږ ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې دغه دوه ترافیکی پیښې د دې ولایت د قرغیو ولسوالۍ په مربوطاتو کې په تیرو 12 ساعتونو کې شوي دي خاغلی دولتزی ویلی دی چې اوله پیخه د جلال آباد په لوی لار د قرغیو ولسوالۍ مربوط د نارنج باغ په سیمه کې شوې ده د مسافرو یو سرویس د یو تیز رفتار موټر سره جنگیدل دي او په نتیجه کې اته تنمل شوی لس نور زخمی شوی دي خاغلی دولتزی ویل چې دویمه پیخه نن د شنبه په ورځ سهار مهال د همدې ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده 12 تنه پکې مړ شوی او اته تنه ټپي شوی دي د لغمان د والی نطاق ویل چې د دوالو پیښو ټپیان د علاج لپاره د میټرلان او جلال آباد په خارونو کې روغتونونو ته انتقال شوي دي هغه ویل چې په زخمیانو او مړو کې خزي او ماشومان هم دي د لغمان او ننګرهار په ولایتونو کې د عام روغتیا د ریاستونو چارواکو ویلي دي چې د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی د لغمان ولایتي چارواکي د کابل جلال آباد پورې لار د ډریورانو بی احتیاطي د ترافیکی پیښو اصلي عامل ګڼي د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو د افغانستان د عام روغتیا وزارت په تیرو سلیرو شساتونو کې د افغانستان په دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې د کورونا د ویروس د 1500 مثبتو پیښو د ارزیابۍ خبر ورکړی دی او ویلي دي چې په دغو پیښو کې 1400 مثبت تشخیص شوی دی. دغه وزارت د رسمي شمیر په اساس په افغانستان کې په کورونا د ټولو اخته شوو کسانو شمیر 1,215 ته رسیدلی دی. همداشان دغه وزارت ویلي دي چې په تیره یوه شپه ورځ کې په افغانستان کې 250 کسان د کورونا د ویروس له امله مړه شوي دي او 1,240 ناروغان بیرته ښه شوي دي. په افغانستان کې د کورونا د وبا د پایل نه تر اوسه پورې د دې ناروغۍ له امله د ټولو مړو شمیر 6,400 ته رسیدلی دی. د کورونا ویروس اول د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د چین د وبی په ایالت کې پیدا شو او په چټکۍ په ټول دنیا کې خپور شو. د جان هاپکنز په پوهنتون د معلوماتو په اساس په نړۍ کې تر اوسه پورې 3.9 میلیونه او 855,000 کسان په کورونا اخته شوي دي او سباندی 3 میلیونه او 155,000 نور د کورونا نه مړه شوي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د اسرائیل مقاماتو د امان په سمندرګي کې د تیلو په ټانکر باندې د برید ملامتي په ایران اچولې ده. په دې برید کې 2 تنه وژل شوي چې ویل کیږي یو د رومانیې دی او بلې د برتانیې تبه ده. د دې ټانکر چارې د اسرائیل په لاس کې وي. زودیاک شرکت چې مرکزی په لندن کې دی وایي چې په دې ټانکر باندې د لایبیریا بیرغ وو او د پنځشنبې په ورځ باندې حمله وشوه. د اسرائیل د بارني چارو وزیر په دې پیښه کې ایران دخیل ګڼل دی او ویلي دي په کار دي چې د دې پیښې ځواب ورکړ شي. ایران تر اوسه پورې په دې حق له رسمي ډول په مطبوعاتو کې څه نه دی ویلي. په چین او اسټرالیا کې د کورونا د نوي دلتا نوم ډول ویروس د سرایت د مخنیوي په خاطر نن سخت قیودات وضع شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ نه غوښتي دي چې زر د دې ویروس مخنیوي وکړي مخکې له دې چې دغه ویروس په کوم خطرناک وبا بدل شي. په چین کې په څو میاشتو کې د کورونا ویروس په دوه نورو ساحو کې خپور شو. نن د شنبې په ورځ 5 ایالتونو کې د دې ویروس خبرېدو خبر ورکړ شوی دی. د چین مقاماتو د دې ویروس د مخنیوي لپاره چې ډېر زر په سرعت سرایت کوي اول د 1 میلیون زیات خلک قرنطین کړل او بیا یې د دې خلکو د ازموینو کمپینونه پیل کړل. یو ځل بیا د نړۍ په شاوخوا کې د کورونا د ویروس سرایت شروع شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی دی چې په تیره یوه میاشت کې په متوسط ډول د دې سازمان په شپږو ساحو کې د کورونا د ویروس په خپرېدو کې 80% زیاتوالی راغلی دی او دغه زیاتوالی د دلتا نومي ډول د ویروس له کبله راغلی دی. د کورونا د ویروس دغه ډول اول په هند کې وپیژندل شو او اوس په 1,23 هیوادونو او سیمو کې خپور شوی دی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. نن د شاګردانو وړو وړو ګروپونو او ډلو د میانمار په منډلای کې د پاوس په ضد مظاهره وکړي. د بشري حقوقو ډلې وسلوانه قوت چې شپږ میاشتې مخکې د کودتا له لارې قدرت ترلاسه کړی دی په بشري جنایاتو تورن کړه. د پوهنتونونو محصلین د منډلای شاوخوا ته وتلي وو. موټر بایکونو کې تیرېدل، بیرغونه یې رپول او شعارونه یې ورکول چې د ملکی واکمنۍ د بیرته ایادې لپاره د پوځ سره خبرې نه کوو. د میانمار پوځ د فبروري د میاشتې په اوله د نوبل د جایزې وړونکي رهبر آنګ سان سوچی د واکمن ګوند نه ملکی حکومت چې په انتخاباتو کې ګټلی وو ونیوه. په نیویارک کې ډیره د بشري حقوقو د سار سازمان نن د شنبې په ورځ وویل چې وسلوالو قواوو د کودتا ضد اعتراضونو په ځپلو، د مخالفینو په نیولو، شکنجه کولو او نورو زور زیاتیو په سر ته رسولو د بشري حقوقو د نړیوالو کنوانسیونونو نه سرغړونه کړې ده. د دې سازمان د آسیایي چارو رئیس براد ادمز په بیانیه کې ویلي دي چې په خلکو باندې دغه ډول بریدونه بشري جنایتونه ګڼل کیږي. د پوځي مقاماتو د نتاق موبایل ټلیفون نن بندو نو ځکه د بشري حقوقو د سازمان د دې وینا په مقابل کې د پوځي مقاماتو عکس العمل نه دی څرګند شوی. او د رویټرز خبری آژانس وایي چې د امریکا د سنا جرګه بنن د 1 تریلیون ډالرو په پیشنهادي لایحه باندې کار وکړي. دا پیسې به د سړکونو، د اورګاډو او نورو بنیادي پروژو پر رغولو لګول شي. د کانګرس دواړه ګوندونه کوشش کوي چې دغه لایحه چې جمهور رئیس جو بایدن ته ډیره مهمه ده تر سره شي. زیبا خادم د امریکا غا آشنا رادیو واشنگتن.
تاسو خبرونه د امریکا غا آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به د هلمند او کندهار د روان وضعیت په اړه رپورت واوري. په هلمند کې افغان مقامات وایي چې د لشکړګا پر شارې د وسلوالو طالبانو د تیر شپې لوی برید په شا تبولې دي، خو وایي چې جګړه لا هم دوام لري. د بل خوا د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کندهار د شهر په څنډه کې د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات پیل شوی دي، خو په کندهار او لشکرګا دواړو شهرونو کې ولسی خلک لروان وضعیت څخه اندېښمن دي او وایي چې که جګړه له شهرونو څخه په لاندې وخت کې ونه ایستل سي نو د بشري ناورین ویره موجوده ده. په دې باره کې زموږ خبريال عزیز الله پوپل له کندهار څخه رپورټ لري.
د لشکرګا شهر واټونه تر ډیره د روانو نامنوي لکبل خالصوي او هر تن کوشش کوي چې امن ځای ته ځان ورسي. که څه هم چې افغان امنیتي مقامات وایي پر لشکرګا شهر د وسلوالو طالبانو د تیر شپې لوی برید ځپلی، خو عیني شهیدان وایي چې د نن ورځې په اردو کې هم د لشکرګا شهر په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو طالبانو د تجمع پر مرکزونو هوایي بریدونه شوي. په ورته وخت کې امنیتي مقامات هم مني چې په لشکرګا شهر کې د جګړې فشار لا هم د شهر د نهمي او اتمي اوزې په اړوند سیمو کې دوام لري. د هلمند ولی محمد ولی علیزی د لشکرګا د امنیت په اړه خبر اعلان وکړ چې افغان قواو د لشکرګا د سکوت مخنیوي کړی.
سید جنگ دی، دا جنگ د طالب سره نه دی، دا د پنجابیانو سره جنگ دی، دا د ایسای جنگ دی. خلک د تشویش نه کوي. نهایي زور چې دوی درلودي په داتوه شواروز کې د لشکرګا پر کمرمندو باندې دوی کړی دی. دا یو پرونه څتر نه نه پرې دوی یو سوله یا کس پنجابیان مردار سوي تر خاور لاندې دی. ام په نور د ځکه مارې جمهور ته مویل دي چې من به موږ د اوزای جنوبي غرب د دوی کتلګا ګرځو.
په ورته وخت کې په هلمند کې د 215 میوان کلی اردو کمانډان جنرال سمي سادات رسنوي ته په لیږلي ویډیو بیان کې وایي چې په لشکرګا شهر کې حضور لري او د جګړې رهبری مختوړي. نو موړي د لشکرګا شهر په څنډه کې شدید جګړه تایید کړه، خو ویل چې ژربه په امنیتي حالت کې مثبت بدلون رامنځته شي.
د یو تبلیغاتي پروپاګاندا چولې د ګویا د چې موږ د لشکرګا په شهر کې د خبره غلط ته دروغ د زخپل د لشکرګا په شهر کې ما د جنگ مسولیت په مخ وړم. ستاسو ځواکونه په شهر کې موجود دي، شهر به حفظ کې، طالبان به مات کې. که یو طالب شهر ته راغی یو بمري که زر رالی زر بمري، او طالبان به نه په شهر کې نه د لشکرګا په نواحیو کې نه په اوزو کې په هیڅ ځای کې طالبان ځای نه لري. تاسو مطمئنه اوسئ، متاسفانه جګړه ستا جګړه بد جګړه ده، خدا به موقتی حالت دي، د حالت تیریږي.
خو له دې سره سره لا هم د لشکرګا اوسیدونکو د خپل شهر د امنیت په اړه اندېښمن دي او زیاتوي چې جګړه لوی ځان عام خلکو ته رسولي.
خاصه د هلمند خلک په ډیر بد حالت کې دي، د شهر خلک په ډیر بد حالت کې دي. موږ پر دواړو لور باندې ځخ کوو چې د خدای په لیاز د وطن په لیاز هیڅ سوله وکړي، تر موقع په باندې تر دې هر څه سره تیر سي. دا ولس په ډیر بد حالت کې دي
او د جنگونو نه وایي دا چې د خلکو د سر زیان دی، د خلکو په بازارونو کې انتو خوراکي توکو کمښت هم دی او ډیره ګراني هم ده.
خلکو نو دا تاسو ولیدل چې ټولې لارې بندې دي، د بشرانو د باباجو د مالګرو د ناوي او د ټولې لارې بندې، ټول پر د ماجور باندې پریوزي.
له لشکرګا څخه راورسته د کندهار شهر د امنیت په تړاو، دلته امنیتي مقامات وایي چې د شهر په جنوبي او جنوب لویدیځو څنډو کې د وسلوالو طالبانو د راټولېدو پر مرکزونو باندې لتیری شپې رئیس او ایبریدونه زیات کړي، خو زیاتوي چې د ولسی مرجوبلي د مخنیوي په موخه د يرغلیزو عملیاتو پر ځای دوی لوی تکیه پر تسپوي عملیاتو کوي.
په کندهار ښار باندې دښمن د سوره زو رئیس بریدونه زیات کړي دي. حالته د خلکو له کورونو څخه د مورچل او سنگر په توګه کار اخیسته، د خلکو په کورونو مرمۍ ورولې دي، عام خلک سپار ګرځولې دي. ولی بیا هم افغان امنیتي او د پایز واکونه د کندهار ښار کې فعال حضور لري، د دښمن د مختګ مخینی ولیده او تصفیهي عملیات جریان لري. ډیر ژر به د کندهار ښار شاوخوا سیمه د دښمن نشټون څخه پاک شي او دښمن درانه تلفات لپاره نه هیڅ په کندهار ښار کې ورکړي.
دا محل د کندهار او هلمند په جګړو کې لوی اندېښنه ملکی مرجوبلی او د جګړې لکباله د زرګونو ولسی خلکو د کډوالۍ مسلې ته د چي زیاتره کډوال په نامناسبو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. عمومي باور دا دی چې که جګړه د لشکرګا او کندهار شهرونو څخه په لنډ وخت کې ونیسل سي نو د یو لوی بشري ناورین درمنځ کې دوه خطر موجود دي. په ورته وخت کې وسوالو طالبانو د لشګا د پنځمې حوزې د غنو برخو د نیول کېدو ادعا کړې خو د کندهار د روسي امنیتي پیښو په تړاوی رسنیو ته کوم تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او ماسک رپوټونه خبرې. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو د دغه ولایت په امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. امنیتي چارواکي وایي چې دا حالت ژر بدلیدونکی دی. نور تفصیل زموږ د خبريال ابراهیم رحیمی په دې رپورټ کې واوري.
د پکتیا د سید کرم اوسیدونکو عرب الدین په دغه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تازه جګړو له کبله لخپل کورنۍ سره د دې ولایت مرکز ګردیز ته کډوال شوی. هغه وایي چې په دې وروستیو کې د پکتیا د یو شمیر ولسوالۍ تر سقوط وروسته اوس جګړه په سید کرم او احمد ابا ولسوالیو کې توده شوې او لسګونه کورنۍ لخپل مینو وتلي.
اندېښنې مو ډېر زیاتې دي. امنیتي وضعیت ډېر خراب ده. زه خپل په ګردیز کې اوس میشت یم. د یو بل چا په کور کې د میلمه په توګه د خپلو بچیانو سره وخت تیروم. حتی د کورونه نه پیدا کیږي چې څوک به کې استوګن شي. امنیتي وضعیت په اطراف کې ډېر خراب ده. جنگ ده، ناامني ده، نو د پکتیا خلک ډېر په زیات مشکل کې ګیر دي.
شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې چې د پکتیا نه ولسوالۍ میرزاکا احمد خیل، اریوب ززی، سمکنی، ډنډې پټان، جانی خیل، لج منګل، زرمت او روحانی ببالو جګړې پرته یو پر بل پسې طالبانو لاسته ورغلي د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې لا زیاتې شوې. په دې وروستیو یو څو ورځو کې سید کرم او د ګردیز اړوند ابراهیم خیل له سیمو څخه ګڼ شمېر کورنۍ د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې. د پکتیا اوسیدونکو باز محمد د جنگ لوخکیلو اړخونو د ملکی خلکو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه غواړي.
چې دغه د سید کرم کوم خط چې دی د کورونا وباسي د یو خواته عالمګیر ډاکټر دی وباسي، ځکه هر ورځ کورونا لګیږي. کدی دې ځای نه وي، کدی هغه ځای نه وي، تلفات یې ملکی کسان ګوري او په امنیت کې باید جدي پاملرنه وکړي.
په همدې حال کې د پکتیا امنیه قومندان پاسوال عبدالقیوم باقیزوی وایي طالبان غواړي چې د سید کرم او احمد ابا ولسوالۍ په خپله ولکه کې واخلي، خو زیاتوي چې د حکومتي ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ دي. هغه زیاته کړه چې د وروستیو څو ورځو په موده کې په یادو دوه ولسوالیو کې ګڼ شمېر وسلوال طالبان له ځینو سرګروپانو سره وژلي، مګر کره شمېر یې په ګوته نه کړ.
ولې موږ به د دغه مدافعي حالات څخه انشاءالله مطابق دغه پروګرام اوس موږ لرو چې موږ په حالات مدافعه کې پلان تکر بیا د ښار قرار لرو. موږ به د دې مدافعې څخه وروزو او انشاءالله تاروزی حالات و تاو تاروزی حالاتونه به زموږ مطابق دغه پروګرام وي چې زموږ سره موجود دي.
په ګردیز کې د 203 تندر قولي اردو قومندان تورن جنرال ددان لونګ بیا د امنیتي وضعیت په اړه د خلکو اندېښنې پر ځای بولی، خو زیاتوي د حالت زر بدلیدونکی دی.
دښمن خو دښمن ده، هغه خپل تکتیکونه کوي، خپل پام کوي. هغه لکه موږک په غار کې ناسته، کله چې موږ ورته پیدا شي حمله کوي، کله چې ته باندې فشار ورادېږي بیا په غار باندې نه وځي. انشاءالله په آینده کې به موږ دغه ټیم چې دا نوی راغلی ده دا به وکولی شو چې د یو ښو پلانونو په جوړولو سره او د قوتونو په مسلکي استعمال سره به دغه وضعیت ته تغییر ورکړي.
اوس مهال د پکتیا ولایت له 14 ولسوالیو څخه 15 د حکومت او پاتې 9 نورې هغه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر مون اوریدونکو، په داسې حال کې چې له اختر وروسته په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې د اختر څخه د دمخ ورځو په پرتله ډیرې کمې سوي، خو د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایرس د پیښو د بیرته زیاتېدو په صورت کې په روغتونونو کې د اکسیجن د کمې ستونزه تر ډیره هواره کړې ده. په دې باره کې اکرام شنواری له کابل څخه راپورټ لري.
د عامه روغتیا وزارت د شنبې په ورځ په افغانستان کې د کورونا وایرس د 319 مثبت پیښو ثبت خبر ورکړی چې ورسره په دغه هیواد کې د کورونا او باز خپرېدو لپاره څخه تر نن ورځې پورې د ټولو رسمي ثبت شوو پیښو شمېر 1,303 ته رسېدلی دی. د عامه روغتیا وزارت پرستیال وایي ډاکټر میرویس الیزیاوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 595 تنه د کورونا له ناروغۍ بیرته ښه شوي او 8 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي.
په تیرو 24 ساعتونو کې 2,120 مشکوک کسان د کرونا ناروغۍ لپاره د هیواد په پولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې کتل شوي دي چې له دې جملې څخه 319 مثبت وو، چې له دې سره د مثبتو شمېر په هیواد کې 1,3403 ته ورسېدل. په یاده موده کې 595 کسان راویدلي دي او متاسفانه 8 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی.
د عامې روغتیا وزارت لخوا خپره شوو رسمي شمېرونو ته په کتنې د لوی اختر وروسته په افغانستان کې د اختر د مخه ورځو پرتله د کرونا ویروس په مثبتو پیښو کې کموالی لیدل کېږي. خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه له وخت د مخه ده چې دا ووایي چې ګوندې په افغانستان کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې کمې شوي. دا وزارت وایي چې کسان په شمېر ولایتونو کې د کرونا ویروس پیښې کمې شوي، خو د کرونا وبا دریمه څپه لا هم افغانستان کې د خپرېدو په حال کې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د لوی اختر په ورځو شپو کې خلکو د دغه وزارت روغتیا سپارښتنو ته را پاملرنه ونکړه، چې وسره د اختر وروسته د کرونا ویروس د مثبت پیښو زیاتېدو احتمال نشي لیدلی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کرونا ویروس د پیښو د زیاتېدو په صورت کې په روغتونونو کې د اکسیجن د کمی ستونزې د هوارولو لپاره یو لړ اقدامات کړي، چې تر ډېره په روغتونونو کې د اکسیجن د کمی ستونزه هواره شوې ده. ډاکټر میرویس علیزی وایي په مرکز او ولایتونو کې د مصنوعي اکسیجن د دستګاهګانو د نصبولو د هڅو په لړ کې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې انرسي پورته د مصنوعي تنفس د تولید
د اکسیجن د کمبود د مخنیوي لپاره په مرکز کې په ټولو د کرونا په ټولو روغتونونو کې موږ د اکسیجن تولید دستګاوې نصب کړې او د یونیسف محترمې ادارې له خوا چې لاس په د تولید د اکسیجن دستګاوې هوا ته انتقال شوې وې، په اکثریت ولایتو کې دغه دستګاوې نصب شوې دي. په مرکز او ولایتو کې ځینې د اکسیجن د تولید دستګاوې چې غیر فعالې وې هغه دوباره فعالې شوې او ځینې اوس هم تر ترمیم لاندې دي. او دوه ورځې مخکې تاسو دې شاهدان وې چې 500 پای د اکسیجن دستګاوې اکسیجن کنسنتراتور د یونیسف محترمه ادارې له خوا د عامې روغتیا وزارت تسلیم شو، چې د نیازمندۍ په اساس د ضرورت په اساس به په روغتیایي مراکزو ته دغه واړه دستګاوې د اکسیجن انتقالیږي او هغې څخه به کار اخیستل کېږي.
افغان حکومت د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره دا هڅه په داسې حال کې زیاتې کړي چې په دغه هېواد کې د تېرې چهارشنبې په ورځ ښوونځي بیا پرانیستل شوي او ټاکل شوي چې پوهنتونونه به اوه ورځې وروسته هم پرانیستل شي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د پوهنتونونو د پرانیستلو د مخه هڅه کوي چې شاوخوا 3,500 زره محصلینو ته د کرونا ویروس واکسین تطبیق. اوس مهال په افغانستان کې له 1,300,000 څخه زیاتو کسانو د کرونا ویروس واکسین اخیستی دی.
کرونا یو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
قدر من اوریدونکو، حال کې د کورونا وایروس د دلتا بڼه په چټکۍ سره په ټوله امریکا کې د خپرېدو په حال کې ده. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې د فدرالي حکومت ټول ملکي کارکونکي باید واکسین سي او یا هم په منظم ډول ټیسټونه وکړي او ماسک واغوندي. په دې باره کې د خبر نور جزئیات زموږ د همکارې ګالیا رڼا نورستانی څخه واوري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنځشنبې په ورځ چې په سپینه ماڼۍ کې د خبریالانو سره خبرې کولې، د کووید 19 په وړاندې د اقداماتو په اړه وویل چې فدرالي ودانیو ته د ننوتلو لپاره ټولو کارمندانو او لیدونکو لپاره د ماسک اغوستل اړین دی.
زما د پریکړې او حکم سره سم ټول فدرالي کارمندان او لیدونکي باید دا کار وکړي. لکه څنګه چې ما د پیل څخه ویلي وو، د ماسک اغوستل یو سیاسي بیان نه دی، مګر د خپل ځان او د نورو خلکو خوندي ساتلو لپاره دی. ماسک اغوستل د کووید 19 ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره یوه لار ده، مګر هیڅ غلطي مه کوئ. واکسینونه د کووید 19 په وړاندې تر ټولو غوره دفاعي لار ده. غوره دفاعي لار
against you getting severely ill from COVID-19. The very best defense.
د سپینه ماڼۍ یوې اعلامیې کې راغلي چې فدرالي حکومت د 2,000,000 ملکي فدرالي کارکوونکو په ګډون تر 4,000,000 ډېر امریکایان په کار ګماري. بایدن زیاده کرده چه ورط میارونه به فدرالی قراردادیان و بانده پلیشی. ولسمشر دا هم ویل چه حقا دا دفاع وزارت سخه غوختنه که دی ترسو پده بانده غور وکلی چه سنگ او کلبه دا امریکا دا خدماتی پرسونل بانده دا کرونا زد واکسین اجباری کری. لده ورانده سپینه مانی ویلو چه د جدي توګه په دې غوړ کې چې د امریکا د فدرال حکومت کارکونکي باید د کورونا او بازت واکسین وکړي او د تطبیق مدرکی ولري کنه په منظمه توګه باید د کووید 19 د ازموینې منفي نتیجه مربوطو فدرالي ادارو ته وړاندې او ماسک وتړي. له دې سره د فدرالي کارمندانو اتحادیې محتاطانه غبرګونونه ښودلي.
کژاغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوو. ویل کیږي چې د ان اس او په نوم د اسرایلو یوې شخصي امنیتي کمپنۍ په دې وروستیو وختونو کې داسې ټکنالوژي ایجاد کړې چې د وخت حکومتونه او استخباراتي ادارې ورڅخه د ژورنالیستانو او سیاسي مخالفینو پر خلاف د جاسوسۍ لپاره استفاده کوي او له همدې پرې په نړیواله کچه د بشري حقوقو سازمانونه انتقادونه کړي دي. په دې اړه به له بیت المقدس څخه د امریکا جاغ د خبریالي لیزا شلاین درنلیجل رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو درو اوروي.
څه هم چې د اسرایلو دغه شخصي امنیتي کمپنۍ انکار کوي د نړۍ یو شمیر مهمو سیاسي شخصیتونو په کلکه غندنه وکړه او د متحده ایالاتو د کانګرس څو تنو برجسته وغوړو له حکومت نه غوښتي دي چې دغه شخصي امنیتي کمپنۍ په ضد تادیبي اقدامات وکړي او یو شمیر کارپوهانو د دې ډول سایبری آلاتو پلورل باندې د قیوداتو د لګولو په خاطر مشخصو ریګولوشنونو او قوانینو د وضع کولو وختنه کړی دا د بشري حقوقو د سازمانونو او مطبوعاتي رسنیو له تحقیقاتو او سرګندونو ثابتېږي چې ان اس او امنیتي کمپنۍ لخوا له تیار شوی سافټویر یا سایبری آلینا د نړۍ د ګنشمیر هوادونو حکومتونو د ژورنالیستانو او سیاسي فعالانو پر ضد د جاسوسۍ په غرض استفاده کړې ده. ان اس او وای چې دوی یوازې پر حکومتونو باندې خپل سافټویر پلوري خو اکثره اسرایلی چړونکي په دې عقیده دي چې ان او اس له چې د ان او اس لخوا تیار شوی سایبری آلینا د بیګنا او بې ضرره ملکیانو په ضد هم سوځلې کار اخیستل شوی دی. د اسرائیلو د انټرنیټ د اتحادیه یا آی آی اے غړي مرمن کنان ناهول ل امریکا غږ سره په دې اړه د وی ځنګړې مرکې پترس کې خپل نظر په دې ټکو کې څرګند کړ. کله کله د امنیتی او سایبری وسایل نه غلط لګټه هم پورته کیږي او کله ورنه په سمه طریقه کار اخیستل کیږي. خو دا پوښتنه په ذهن کې مطرح کیږي چې په مقابل کې باید څه تدابیر ونیول شي او په څه ډول دا اطمینان حاصل دی شي کوم هوادونه چې د ان او اس سافټویر او سایبری آلات کاری آیا د کمپنۍ د مقرراتو سره سم عمل کوي او که خلاف ورزي کوي او له همدې عمله ستونزه را پیدا کیږي. ورسته له هغه چې معلومه شو چې د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون هم شخصا د ان او اس د امنیتی کمپنۍ لخوا د تیار شوی سایبری آلی د ناوړه استعمال هدف نو د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت په جواب کې اعلان وکړ چې حکومت با په دې اړه تحقیقات وکړي چې آیا واقعا د امانوئل ماکرون په خلاف دغه سافټویر نه کار اخیستل شوی او که نه. ځینې اسرایلي حقوق پوهان په دې عقیده دي چې د اسرایلو حکومت باید د هغو 200 لویدیځو هیوادونو له ډلې سره ځان ملګری کړي چې شخصي شرکتونه هم د پوځي مقاصدو لپاره او هم د ملکی مقاصدو لپاره ټکنالوژيګانې استعمالوي او باید چې له دې ډول دوګانا ټکنالوژیونه د کار اخستلو په وخت د شفافیت هم خیال وساتل شي. د حقوق پوهانو دا ډله وای باید چې د ان او اس امنیتی کمپنۍ سافټویر د غلط استعمالېدو ذمہواري په غاړه واخلي او مسؤلیت یې قبول کړي. د اسرائیلو د هبرو یا عبری په هنتون د حقوق استاد ایوال شانی په دې اړه امریکا غږ ته داسې ویل صرف باید په دې باندې اکتفا ونه شي چې دغه شرکت وای چې زمونږ اراده سمه ده او له کمپیوټري مشنات نه په ځنګړو مواردو کې استفاده کیږي. خو کله چې تاسو خپل سافټویرونه پر هغو دولتونو حکومتونو باندې پلورئ چې د بشري حقوقو په برخه کې ریکارډ کنه دي نو تعجب وړ خبره بنئ چې ناجایزه ګټه ورنه پورته کی او دا ډول حادثه حتمن پیښیږي. زما په عقیده ان او اس باید لاقل په دې اړه خلاقي مسؤلیت ومني. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري.